احمد شبریم هرکلی موکو. طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین باید د وردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
ذبیح الله مجاهد وایي چې د ده په وینا استشهادي ځواکونه به د ملي وردو برخه وي. د پوځي چارو له کارپوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثباته حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي.
په دې خپرونه کې مو په نورستان کې د مرستو له ویش خبرو.
کومکونه د نصب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګې په پروګرام کې دا موضوع څېړو چې څرنګه واده ش دی.
داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوی. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې پخوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یو برخه کې راغلي 2000 کال د افغانستان کاری خو څه باندې 21% ښځې وي. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې کارکوونکي په کورونو کې نولې. طالبان ادعا کوي چې ښځینه کارکوونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره شي. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیز ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غوښتل د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بېګار راهیسې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې له امله یې د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوي. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخط علاقه کې التمو او عمومي زبر تور پارچاو کړلې. تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ د شکاپر درازي ساحه د دلته زیات چې به هر کال دریږي هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچاو کړلې. نو دغه د سیلابي وبو مخ مو ونیول ان شاء الله دریو هدا پوری د شهر وب مخ پر وتو دي او مخ پر کمی دو دي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استاذی سي سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بیوزلو او بیزایشو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب خپل نن له ځینو بیزایشو سره کتلی او هغوی ته ترپالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د باران او اوبو مخه ونیسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اورېدو ډېر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درې نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روان جنوري میاشتې په 21مه درویشتمه او 15مه نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 اوریزي لوبي ترسره کړي چې دا لوبي د اوډیا سپر لیگ لوبي دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هوتاکو ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینۍ ښځې ریحام خان ویلي چې بیګا یې په موټر باندې برید شوی دی. نوموړې نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې.
دوه لکان 125 موټر بایک باندې راغلل، لاسونو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلې وو.
د ریحام خان سکرتر بلال ازمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي. پاکستاني اول اصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سفیر سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ازادي رډو ته وویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي رډو ته وویل په نوي جوړیدونکو پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخوانیو افسرانو ازادي رډو ته وویل چې دوی د خپل خوندیتوب په غم کې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځانګړو ځواکونو په توګه په ځانګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې بعد اړتیا په صورت کې ښځې هم شاملې سي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
خغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کندکونو د جوړیدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه غونډو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي قربانی سوي وایي هیڅ کله به هم د خپل قربانیانو وینه ونه بخي. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل سوي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
من خو شخصا د دغه قاتلینو چې زمونږ دا دورونه په شهادت رسولی دي مونږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولی او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانان یې په دې شل کلونو کې لکه زمونږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې توی کړې دي ناحقه باندې، هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغې ته ځای ورنکړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورور یې چې 14 کاله مخکې په شهرنو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی، آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حمله پر مهال وژل شو.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده او د هغې نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تېر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه. هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي، که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړیدونکي ملي پوځ د کره شمیر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمیر کې اردو جوړه کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمیر کې اردو جوړه کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر یې چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته ور وغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې ده. البته تیر پوځي تاریخ ته زما همکار نوریاس نوری له شاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوی اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانی په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه هم د باثبات او حکومتو نظرنه. ما هغه وخت ویلو چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس له چې جوړیږي نو کلونو غواړي یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی نو بیا له سره اردو جوړیږي. له سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان ونه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړه کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې رقم اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هېواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کېږي، یعنی د یو اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کېږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کېږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری فلان کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم مخري. هغه وخت اردو جوړي، تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه وي. سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګانې هم جوړې شوې دي، او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه هم تلاشي شوی پس لکه نه حکومت وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت و، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس، او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې یو مسلکي اردو جوړ نه شو، ځکه سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوي چې کچېرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبانو تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کدرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کدرونه بېخي ډېر دي، او هیله ده چې لوغونه استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو پوهېږي چې چېرته روان دي، څه شی غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتې له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاتګ هم کولای شي.
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوي دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیې د کمیسیون له مشر لطیف الله حکمي سره مې دا موضوع څېړلې ده. لایې خبرتیا وروسته د ښاغلي حکمي څرګندونې درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه ترلاسه کړي دي چې د اگست 15 راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوي. د طالبانو د صفوفو د تصفیې د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمي سره دا مسله څېړم. مفتي صاحب، لومړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې د سره شریکې کړم. د ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې دوه اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لورې وژل شوي، او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري چې سرسو سپینې شته چې دا کسان چا وژلي. تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا؟
بلې، کوم راپور چې د جدبان خصوص بشر لخوا یو من رئیس واش لخوا زه څه وخت مخکې خبر شوم، دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبره وکړه، دام دغه کافي ده. موږ په هغه وخت کې په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري دي چې پخوانی خلک د پخوانی د ادارې د اردو اړوند خلک زبرول سوي دي، کړول سوي دي، او دا راز وژل سوي دي. موږ سره دي خبره شریکه کوم، هغه ته امانه رسیدګي کوم موضوع تیلو، او حاکمې ته به اور شغا ملان، ځکه چې دا تخطی ده، لوی تخطی.
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لاره خلک وژل شي، څومره کسان وژل شي دي لاګست راوړل؟
نه نه، خیر، د وژلو د شخصي تعداد نشته، فقط موږ هغه هغه د مجازي نړۍ څه دغه چې ویډیوي یا راپور یا لیکل شوي څه شیان چې هغه موږ هم ترلاسه کړي دي، خو موږ ته داسې دقیق معلومات لري سوي چې داسې کار سوی، داسې ما دا وویل چې د شخصي دښمنۍ دا معنی دا خبره زه راته ولی ځې وخت لپاره به داسې کېږي نه. دلته تاسو پوهېږئ دا مخکې اداره چې دا ټول خلک موږ بد نه بولو، خو دلته خلکو ډېر بد عمل هم کړي دي، خلق زبرول دی ویل شکه جکړی د خلق له کورونا استری دی خو کورونا بمبارډمان کړی تاسو پرې ته عظیم جنگ وسو په شرکار د خلق کړی دی نو هغه حتما شاغه چې متذیر سیوی د هغه بده انتقام پلاټ کی وی موږ داغه مخنیوي ته ژمن یو
دی په خونی حکومت د یو شمیر کسانو د شکنجه ځینی ویډیوګان خبرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبان ویل دي چې یو شمیر کسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشی کوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې سل شو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بل د 2024 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړي ورځې چې د تسلیسون کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې په ولایتو کې له صفوفو څخه اخراج کړي دغه دا معنی ده چې خلک شته چې جرایم پیشه خلک شته موږ په صفونو کې او تسلیسون کمیسیون دغه دپاره چې د ګډوډیو او د بدیو د انتقام جوی مخنیوی وکړي په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ استي چې هغوی څخه ولس شکایت کوه هغوی بده سابقه وه
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوي دي او محکمې ته سپارل شوي
دوه تنه دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه ډګروال یا ډګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور څه واقعات چې مخه څخه وو هغه یا تحقیق په تحقیق مورد کې هغو حقیقت لاسرسی نه ده شوی یا داسې چې هغه هم دغسې راپور غوندې د پروپاګند غوندې وو موږ ته چې کوم د حقیقت معلوم شي حقیقت لاسرسی ولرو باغه کې به موږ به دا فرق نه کوی بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو شي څخه بعد استفاده کوي اسلامي مرتبه له نامه څخه بعد استفاده کوي اسلامي مرتبه باندې نه اړوي دغه تر هغه وخت جوړ نشته چې اسلامي مرتبه خلاف باندې ولاړ وي
او سدره روپ منځنی سپدولس شپږنی ویپټول افغانستان کې او احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي د تیری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پیښو ته وړاندې کتنه لرو د تاند څنګ پروګرام هم لرو چې د ځوانانو لپاره ځانګړې شوی دی په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالي واده وي خو دمګړې نورستان ته مخه کوو او هلته د مرستو یو راپور په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هر کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي چې په نوم لیکل کې ولزر 1500 افغانۍ ورکول کیږي د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسه سره شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیټ مؤسسې یو تن مسول میرویس التاف ازادي رادیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لاره 15000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د غمرستي په دوه خستو کې ورکول کیږي
زمونږ کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرای سروې شوې ده او چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمرې قص کې 1500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام و اما ویګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځیږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه ده دا چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او اقزامه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه معمولین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا اقزامه ورسېږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنۍ توکو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0
د واتساپ لاري د ازادۍ راډیو یو اوریدونکي خپل پیغام را ثبت کړی دی درسره شریکو
السلام علیکم د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی سندر خبرې کوم زه ازادي رادیو ټول خبرونه په ډیره مینه سره اورم ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د دې اوریدونکو لدی مینه مننه او هیله ده چې تاسو هم د واتساپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ او لکه څنګه چې په اعلان کې له تاسو غوښتنه شوې ده خپل کیسې او خپل خاطرات په لاندو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ هغه به د خبرونې لاري له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو اوس هم د صدر ورو د یو شمیر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه
تاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم زموږ ماشونه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د نو پیغام یو د ودرې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلارې چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا یو بل کومک را سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې موږ څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو سره دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بلی او چیرته اوس موږ اریان په خدای د وو محمد پوره وړي په خدا کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومه کجره سره وکی چې راغ نه راکی کومه کجره سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ راغ موږ پیغام نشر کی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري د موږ څنګه مش په زمه نه است بل څو مولا کده یو غوانی مولا کده یې
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مده زمونږ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي زمونږ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکبله هغه سره به کومه کم کاوه کوم تاسو بنات چې کوم ځای د الله د طرف نشل وشو او مې او د الله د اسري زپارو هغه له نه کوم مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړه نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتابچه نه جوړوله خو چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وسپنې 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسري زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټرانه او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کوم ډول پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مرګ په سلګو کې پراته دي او دغه نه دوی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا کم دی لسی دي د واده لپاره دوی لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې د ملبورن سټارز او ملبورن رینګیټس ترمنځ لوبه روانه ده البته نتیجه یې راوتلې ده ملبورن رینګیټس دا لوبه په 50 وکټو ګټلې ده دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کپتان لوبه کې د دوه ورونو کې شل رنځ ورکړی دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډې ورکړې دي وکټ نه دی اخیستی خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور ورونو کې 33 منډې ورکړې دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی سوسولې دي او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ دریم ورځ و دا لوبه درېدلې ده. نیوزیلند 328 منډې کړې دي، ټول لوبغاړي سوځېدلي دي، او بنګلادیش 401 منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دې لوبې نن دریمه وه. بله لوبه ټیسټ میچ د جنوبي افریقا او د هند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند 108 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. جنوبي افریقا برلاسه ښکاري، او په دې لوبه کې د هند کپتان ویرات کوهلی نه لوبیږي، هغه زخمی دی. څلور بجې او دیش دقیقې شو وړاندې د افغانستان سپورتي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صفی الله سنګزی اوروي.
سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. د کندهار هلمند لویه لار د لښکرګاه د دوراهي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوې. په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې له بېګارۍ سه سخت بارانونه پیل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. هلته به د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه د هالند په وړاندې د یو ورځنیو لوبو په سوپر لیګ کې ګډون وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه خزی ریحام خان ویلی چې بیګای په موټر باندې بریټ شوی دی. ریحام خان ویلی دی چې دا اور سره مال ډریور او سیکرټری جوړ دی، خو له پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د نیدرلند خلاف د دریو ورځنیو سیالیو لپاره قطر هیواد ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان او نیدرلند ترمنځ په دریو ورځنیو لوبو کې چې د ورلد کپ سوپر لیگ برخه هم ده، د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه نیټه ترسره کیږي. د خبر پاڼې لمخې د یادو سیالیو کوربتوب د افغانستان په غاړه دی چې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. که څه هم تر اوسه د لوبډلې وروستۍ نوملړ نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی تصویر کې ټول شل لوبغاړي ښکاري. تمه کیږي چې راشد خان، محمد نبی، ظاهر خان، قیس احمد او رحمان الله ګربز چې دا محل افغانستان بهر دی هم ډیر ژر په قطر کې ملي لوبډله سره یو ځای شي. کارتیسول لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالیو اتل لوبډله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالي دوه میاشتې وړاندې پیل شوې او نن پای ته ورسېدي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې 22 لوبډلو ګډون درلود. د دې سیالیو پایلو به د کارتیسول او البرز لوبډلو ترمنځ بچي. کارتیسول البرز لوبډله دوه په یو ماته او اتلولي په خپل نوم کړه. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې دي. او د نړیوال فوټبال لډګر د 2022 کال په لومړۍ لوبه کې ریال مادرید ماته وخوړه. د ورزشي ژانسونو دراپورونو لمخې د هسپانیې د لالیگا په شلمه اونۍ کې ریال مادرید تیر شپه د خپل کوربه خطافه لوبډلې په وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 ماته وخوړه. د خطافه لوبډلې یوازینی ګول په 9 دقیقه کې د انس اونان لخوا ووهل شو. د معلوماتو لمخې ریال مادرید د 46 امتیازو په لرلو سره د لالیگا مخکښ ټیم دی، او خطافه د 13 امتیازو په درلودو سره د لیګ د شلو ټیمونو جدول کې 14 ځای لري.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانه یوی بلی اونیزی خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پروان خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري، نورې کوم ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو، او که وخت نو د چیندرو د لوبي په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، لمو سره پات شي. زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو، لکوړاندې مو چې واوریدل په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. په دې سیالیو کې 9 لوبډلو برخه اخیستې ده. خدا چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د فوټبال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ
سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالۍ هدف څه دی؟ یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترین آب و هوا د ورزش دپاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنټ ونیسو چې د دغه تورنمنټ وروسته به د ننګرهار ولایت دپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره که سیمه ایز سوداګر؟
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرستې کول، هغوی هم اوس مهال مرستې موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کې یو او د هغوی په مرسته په هغه معمولي او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره اچولی دي چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنیو برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي.
حبیبي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي، د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابره بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړي دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیری ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقمندي لري او په دې برخه کې موږ دستاوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړي تر څو موږ وکولی شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کوچ غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره ګاونډي هیوادونو سره سیالي کوي تر څو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا کله مو د چندرو لوبه کړي؟ دا لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاړې زما همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېیو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول نومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلاندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي. وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي. بیا له سیند څخه ټوپ وهي، صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه ایکاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کېږي. لوبغاړی د چیلي په نخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکلا آسمان خانې ته گزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم ږدي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانیشي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب لاسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکلا په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانه څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښي ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید دسی وای مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خطو دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو. مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګل ورکړ او دی وځوان پنوم کړه. جمیله وایی خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د راټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي. د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، وایي پلانې خپل زوی ته واده وکړه، زوم به خپل زوی ته واده وکړه، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد د خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اغستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي، او کنه خو دوی به هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زموږ د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږه مقابل لوري بخي درکونه هغه کجنی یا لکوی مثال هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کېږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپوه مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغسې صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډېر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
او کل گورم یو آواز Oh.